نوی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه د چوي چاره ته ویل جانان دې تور دې ما پرنالې دلې نه دې تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکي په ورځ کې. البته په خارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکي او که د اواز پورته کړم
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته ښځه راواده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړیو ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته د تګ اجازه نه راکوله ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وې. سهار تر بیګه به د کار په کالیو کې وم. د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم بیا به بېرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدو سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستلې وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه ده چې موږ ټولو ته راوت کړې. باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، د په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډېر عادي شي چې یو شزه خپل حق و پیژنې او په ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو شزه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادله کړم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه موږ ته هم ورکي همداسې کله بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په خپل د کور سره شروع بیا شفافه په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي که چیرې په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده دی وی مینځ چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي دا تاوتریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستوندو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي ووسیږي هغه کې احترام ووسیږي هغه کې مینه ووسیږي نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوار اړیکه هم دی انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي هغه واده کوي نوي راځي یو نوي محیط ته داخلیږي نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي روابط ورته نوي دي کور ورته نوی ده ماحول ورته نوی ده د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې نو دا دلته راغلی نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي د غړو سره آشنا شي دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي ځکه چې دې ته هر شی نوي دي بخصوص د دې خاوند بخصوص د دې خواښې نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې ځکه چې روابط متقابل دي کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي روابط به وپېژني هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي خو که په ځای دې سره مثلا ډېر توند برخورد شي دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل او ټکول رامنځته شي نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم تاسو سلامونه ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه د فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لری پرتو سیمو کې یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلې دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره ستا عمر یاد خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم، نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې قضیې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه، دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي. او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډیر ښه وي، او ټول لذت وړي تینه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې. د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي. او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره
خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي، هر چیرته د دې پاکل خبرې کیږي، پاره اجتماع کې په دلته والته او کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپل ځان باندې.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې لوینجلی سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپل همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد حس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کیږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر وي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي؟
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی، یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده، بلکې خزه لور کېدای شي، خزه مور کېدای شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ادي خلغه کور کې به کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه ده ورکړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې، یوازې خاوند چې خپل حقوق لري. کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواښې ته کار وکې. البته یو شر دا ده چې دغه حقوق واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواښې دي مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرته ته مثال مونږ غواړی چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته به د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، که دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورنداره راغله، په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زو غړم زه به پرې کوم، ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه، یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی، خسر ورته ځان نه خوند جوړی. یعنی هر څه چې دوی وغړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېر سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصول څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېر د علم وي په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکی دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو باندې دی، په حق باندې واجبېږي، بلکې دا هم تاسو راتي کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری، چای تیاری، دا واضح دي دی غخ په خواله ده، د دوی په خو اخلاق، په خید انسانيت، په شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي، یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یېسته باید بخنه وغړی، او دین ورسره مثلا تاسو دې کوشش مکوئ چې دین دې حد او توقو څخه زیات وغوښتنه کوي. دا د میرمن دي خاوند ده، دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالی مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو،
په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4001. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکې باران اوبه پرزمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره شي نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان اف آی او فورست انټرنیشنل ارګنایزیشن ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکیو کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا ارت ریسورسز ټیکنالوجي سټلایټ په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل غټه ایده ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خوونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوې سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشنی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړه دای شي. خو که د انسانانو اوسنی استعمال ته وګورو، اوسنی ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چمځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چمځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا هم د هغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقات څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څار ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرشه. د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده، وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاس ته حاضر شي. سرخاس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغاني پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغاني پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو، له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1980 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوی د کرښې رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوجدوالی د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوجدوالی د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. پوسنی وختونه کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیرې ونه کې نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اورغورځونکي یا آتشفشان ولولي. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
که
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامون پریش دی. دا واتساب شمیره ده 00420221240401. یو زلبیا 00420221240401.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو